پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د فساد پر ضد مبارزه کې کارونه شوي خو دا منو چې ناکامه پاتې وو. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې وروسته له هغه چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده پوځي عملیات پیل شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې یو کلی زرغګونو راډیو ډرامه ورپسې ژوندی بحث درته خپرو. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه. ملالۍ بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا روانه ده. د دې وزارت ته ویان مستیال محمد رادمنشنن ازادي راډیو ته ویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سو ولسوالۍ ته ننوځي.
متاسفانه دیروز به اثر حملات
دی وای لبته مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړي او اوس مهال د همدی ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو، ملي پولیسو او د ځایي پاتونونو کسانو د افغانستان له دشمنانو سره په جګړه بوخت دي. د شاغلی رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډیر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. دا خبره د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یوه اعلامیه کې خپره کړې ده. د اعلامیې له مخې دا حمله تېره شپه شوې او په وژل شوي کې دوه د وسلوالو د قومندانان شاه جهان او تازه ګل شامل وو. اعلامیه زیاتوي چې دغه کسان له یوې سیمې بلې ته تلل چې د هوایي برید هدف وګرځېدل. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره وه. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویان د چهارشنبې په ورځ وکړه خو ویل چې د هغو افغانانو د استولو لړۍ به دوام وکړي چې جرم یې کړی وي یا یې چارواکي د خطر په پېښولو وړ وګڼي او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روښانولو کې له همکارۍ ډډه وکړي. جرمنی په کابل کې د دې هیواد سفارت ته نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له یو نیم سل زیات کسان پکښې وژل شول په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړل سوی پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوي عکسونه په دې هیله نندارې ته وړاندې کړل چې د سربیا د ماشومانو د مغزي سرطان د درملنې لپاره پیسې راټولې کړي. لس کلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د دې ښار په یوه کمپ کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي خو په هغو انځورونو سره چې هغه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د سوریالیزم د سبک د انځورګر سلواډور ډالی او نورو څخه ایستلی او د سړي پام جلبوي سیمه ایزو رسنیو څخه هغه په یوه ستوري بدل کړی دی. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب سي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس له خوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دی هیله مند دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر پر ګوام ټاپو د منځني واټن وشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتره کې به ولویږي کار کوي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورت سوي کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Obviously the secretary general remains extremely concerned.
دای وای وضعیت چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس د دغه وضعیت دوام سخت اندیشمن کړي او هم هغه لفظیش خړو ناراحته کړي دي چې موږ یې شاهدان یو. پیونګیانګ د امریکا خبرداري بې ځایه بللې او ویلې دي چې د امریکا له ولسمشر سره خبرې نه کوي ځکه هغه هیڅ دلیل نه لري. او د پاکستان لواک لري کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډي کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د سترې محکمې هغه پریکړه چې د یې د ناسب سوي او شتمنیو په خاطر له دندې لري کړی رای ورکوونکو ته یې سپکاوی دی. دا د محکمې پر پریکړه په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یو پیل سوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره چې نواز شریف له اسلام آباد ته پیل کړی او تر لاهور پورې به ځي د هغه د ګوند پیاوړی مرکز هم دی. نوموړی غواړي وشي چې د سترې محکمې دغه پریکړه د نفوذ نسي کمولای. د خبرونو په اړه
ملالی بشور چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت ناکامي ومنله. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د افغان پوځ او مخالفینو جګړه روانه ده.
ملي او امنیتي ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی. په نږدې کې څوک مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
په سرپل کې هم د مرزا اولنګ د بیانې ولو لپاره عملیات شوې دي. یو کله زرغګونه رادیوي ډرامه او ژوندۍ خبرونه د پروګرام په دویمه نیمه کې خبرو.
وا وا نام خدای دې زلخت مبارک شه. له خیره کار د پایل ک مننه فاطمه په حاضرۍ کې مینو مملکل شوی او
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل راځو. لومړی رپورت ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ومنل چې د فساد پر ضد په مبارزه کې حکومت ناکام پاتې دی. هغه دا خبره نن د فساد پر ضد مبارزې په هدف یو غونډه کې وکړه. دا چې ډاکټر عبدالله عبدالله نور څه مسایل یاد کړي دي همدا شیبه حدیث پردیس سره د ټلیفون په کرخه دی. د ازادي رادیو خبریال ښاغلی پردیس د عبدالله عبدالله د غونډې ته ورغلی و. مهرباني وکړئ پردیس صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله څه مسایل یاد کړل او دغه خبرې څنګه وکړې؟
سلامونه خانګزای ستاسو ته د رادیو خبرونه اوریدم. دا بل عبدالله پانیکیو د دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې د ویل چې کچېته پانیکیو ځواکونو کې د فساد مخنیوي یعنی توقع ډېره کېدله او په دې رابطه باندې له مسؤلینو ډېر توقعات کېږي، ځکه دا د فساد پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې نیخ په نیخ اغېز لري د امنیت په ټینګښت کې او همداراز د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې. د نړیوال کسان په دې وخت کې کارونه شوي دي، خو په ټوله کې دا مني چې دوی په دې د فساد د مبارزې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي. اما د ویل چې که چېرته دا مثلا داسې دوام کوي نو افغان امنیتي ځواکونه له هېواد څخه د دفاع انګېزه چې تر ډېره پورې امنیت مسلې پورې تړلې ده، که چېرته دوی ته اکمالات په وخت کې د دې خزا سمنه ورکول کېږي یا په وخت نه ورسېږي، دا ټول مستقیما تاثیر لري. اما په دې رابطه باندې به جدي او عملي اقدامات کېږي او په دې رابطه دښمن او لوی څارنوالې نورو بنسټونه هغوی سره به د ملي یووالي حکومت مشرتابه په جدي توګه همکاري کوي تر څو دغه ستونزه چې په خبره
دا خو همیشه ویل دي چې د فساد نور کېدل به امنیت هم خرابوي. د سې ژوندۍ بیلګې ډاکټر صاحب عبدالله ورته اشاره وکړه، که څنګه لطفا په لاندو ټکو کې کراته وایي.
بلې یو موضوع چې د شاهد کډوبل کچیرته په مونږ ته وای، یعنی په خپل ول سپیشل ماته او نورو لوړ چارواکو ته دا ریپورت راځي چې په د افغانستان پی وی سی مرمه خلاص دي یا امکانات نشته. ما عین زمان د دغه سیمې څخه دا ریپورت هم بیا ترلاسه کیږي چې دلته مرمه پلور شوي، سلاب پلور شوي. نو د ویل چېرته دم لکیږي، نو دا د ملي خیانت نه کم موضوع نه ده، یعنی کم جرم نه ده. او په دې رابطه بیا څنګه امکان کیږي چې سربازان او عسکران او دوی چې مبارزه کوي هغوی د څنګه باور وکړی شي چې اراکین او مسؤولین د دوی په غم کې دي او د دوی په کوم فساد چې روان ده د دوی مخنیوی کوی شي؟
بله، زیاته مننه کوم حدیث پردیس. بله، کور ودان ژوندی اوسئ. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس و چې د فساد پر ضد د مبارزې په هدف په یو جوړه شو غونډه کې د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرو جزئیات موږ ته واورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د پکتیا د جاني خيلو ولسوالي مرکز د برتنیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وی جربه د ولسوالي مرکز ونیسي. د دفاع وزارت د ویان مرستيال محمد رادمنش د پنځم پورس ازادي رډيو ته ویل سیمه ته تازه دمي سرتيري رسیدلې دي. د ولسوالي مرکز 13 شپه د دریم ځل لپاره وسلول طالبانو ونیو. اکرام الله اکرام د کابل په استډیو کې د او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. مهرباني.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جاني خيل ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو لپاره د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي د دغه وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د نیولو لپاره نږدې شوې دي.
د افغانستان د ملي او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی او مونږ دغه جګړه اداره کوو او د مونږ تر نظارت لاندې مختزي. زه فکر کوم چې په نږدې تو کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
له تیر یو کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د پکتیا د جاني خيل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تولیږي، خو سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان په ډېری اسانۍ سره توانیږي چې دغه ولسوالۍ په بیا بیا له افغان ځواکونو څخه ونیسي. دفاع وزارت وایي له یو خوا له ګاونډي هیواد پاکستان سره د دې ولسوالۍ ګډه پوله او له بل خوا د ولسوالۍ غرنۍ موقعیت لامل کیږي چې وسلوال بار بار دغه ولسوالۍ بار بار سقوط وکړي. خغلی رادمنش وایي وسلوال طالبان جغرافیوي موقعیت نه په ګټه اخیستنې غواړي د ولسوالۍ ونیسي او د یو مهم پټنځای په توګه ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي ځکه د ولسوالۍ یو وار بیا سقوط وکړي چې په جګړه کې د پاکستانی پوځیان عملیان د طالبانو په ملاتړ برخه لري. د پکتیا د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز ازادي راډیو ته د خپلې ادعا د ثبوت په اړه داسې وویل.
ورځې مخکې همدې جنگ کې پنجابیان ونیول شول، اوس هم زه فکر کوم د افغان ځواکونو سور سره دي. هغوی خپله دا اقرار وکړو چې مونږ دوی پاکستاني او
روانه اونۍ د افغانستان ملي امنیت په کابل کې رسنیو ته داسې یو کس ښکاره کړ چې په اردو ژبه خبرې کولې او د ملي امنیت د وسرچینې په وینا د جاني خيلو په جګړه کې ژوندې نیولې ده. یاد نیول شوی کس رسنیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی دی او افغانستان ته د جهاد لپاره راستول شوی. د پکتیا د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل چې اوس مهال په سیمه کې ولسی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ډېرې کورنۍ ګاونډۍ ولسوالیو او مرکز ګردیز ته په کډه کولو مجبور شوي. له بل خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې په ډګرونو کې پرمختګ وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ټینګار کوي چې که د دې ولسوالۍ د نیولو او ساتلو لپاره منظم او ځانګړي پروګرامونه ونه نیول شي نو امکان لري چې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له سقوط سره مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. لنن څخه اویا کاله وړاندې هند او پاکستان د دوه جلا هیوادونو په توګه راڅرګند شول. په دواړو هیوادونو کې نن دا ورځ په ملي سطحه لمانځل کیږي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څارلې ده. مراد صاحب، اویا کاله مخکې کله چې له پخوانۍ برتانوي امپراتورۍ څخه هند او پاکستان جلا کېدل څه پېښ شول؟
سفی جان، یو خود دی جلا کیدلو یا دوی شورته پاکستان کې پارټیشن یا تقسیم هند وی یو سیاسي اثرات ول او یو په خلکو، مثلا په یو شپه کې هندي کورنۍ او مسلمان کورنۍ چې دیو بل گاونډیان ول په یو شپه کې ځانونو مدل چې د جلا جلا هیوادونو اوسیدونکو دي، په هماغه شپه چې دا اعلان کېده او دا دواړه هیوادونه جلا مملکتونه یا جلا دولتونو په توګه راڅرګند شول، نو مسلمانانو په شپه کې له هندي سیمو کډه کول شروع کړل او هندوان هم اړ شول چې له هغو سیمو وځي چې چیرته چې مسلمانان اکثریت کې. مثلا په تاریخ کې ویل کېږي چې یو له لویو مهاجرتونو نه همدغه د هند او د پاکستان د جلا کېدو موضوع و چې له برطانوي امپراتوري څخه جلا شول، نو په هغه مهال کې ویل کېږي چې 12 میلیونه کسان په ډېر کم ورځو کې مهاجر شول، لسګونه زره کسان د هندي او مسلمان ترمنځ په تاوتریخوالي کې وشل شول، او دواړه هیوادونه که څه هم چې دو جلاو مستقل هیوادونو په توګه راڅرګند شول، خو په لکونو بلکې په میلیونونو خلکو باندې اغیز وکړ، مرګ ژوبلې واړوله او لوی لوی مهاجرتونه یې رامنځته کړل.
بله مننه. یو څه بل ته هم کې اشاره وکړئ، د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې دوامداره بحران په دواړو هیوادونو کې په هغه خلکو څه اغیز کړی چې د تقسیم په وخت کې له خپلو عزیزانو او دوستانو کورنۍ جلا شوي دي؟
لوی اغیز او سبب د اغیز دا و استانګزی صاحب چې د تقسیم په وخت باندې د کشمیر حیثیت معلوم نه و، معلوم نشو چې کشمیر به چا سره ای. هندوانو کوشش وکړ چې کشمیر ته پوځیان واستوي، کشمیر په زور په کنټرول کې راولي. دی خو پاکستانیانو هلته مسلمانانو اکثریت او پاکستان سره دیوالي چغې والی، همدغه رن د پنجاب په سیمه کې چېرته چې د پاکستان پنجاب او د هند پنجاب جلا کیږي، په لکونو کورنۍ داسې کورنۍ هم شته چې تر اوسه پورې نیم عزیزان نیم خپلوان د پاکستان کنټرول لاندې پنجاب کې دي او نیم د هند په پنجاب کې دي. یعنی د دواړو ولسونو پر خلکو او ولسونو باندې ډېر زیات اغیز کړی دی، خلک ډېر زیات سره جلا کړي دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ د دې سبب شوی چې په اسانۍ هغه خلک نه خپل عبادت ځایونو ته نه خپل خپلوانو ته او نه عزیزانو ته راګرځېدی چې په پاکستان کې دي، او نه پاکستان نه د هغه خلک چې د تقسیم هند په وخت کې پاتې وو هند ته تللی شي. دا د دوی دواړو د سیاسي کړکېچ له امله ده چې د خلکو په ژوند او د خلکو په روابطو ډېر زیات ناوړه اغېز وکړ.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د هند او پاکستان د جلا کېدو د ابیایمې کلیزې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. نن په دواړو هیوادونو کې د غورز په ملي سطحه لمنځل کېږي. اوس هم سبون کاکړ ته غوږ دو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ ریاست مسؤل نواد چې د شیخ مصری صنعتي پارک په وړاندې یو شمېر غاصبینو او دغه شان د حکومت غلطو نقشو صنعتکارانو ته ستونزې جوړ کړې دي. دغه ولایت د سوداګرۍ رئیس شیرعالم مولوال ازادي راډیو ویل چې صنعتکارانو د دغه پارک لپاره ماشینونه او نور د اړتیا وړ توکي اخیستي، خو د پارک یو شمېر سیمې غصب شوې دي. ښاغلی مولوال زیاتوي چې په یاد سیمه کې د امنیت او برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شوې او سوداګر او پانګوال چمتو دي چې د یاد ستونزو په هواري سره خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا دوی هیله مند دي چې یاد ستونزو ته د سیمه ییزو او مرکزي حکومت لخوا جدي پاملرنه واړول شي. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ او مالداری څانګې مسؤل وایي چې په بغلان ولایت کې زرو هغو بېوزلو کورنیو ته د هګیو چرګان او د اړتیا وړ توکي ورکړي کوم چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې مشر محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کار څخه د دوی هدف د یادو کورنیو لاسنیوی او د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو چرګانو د هګیو د پلورلو مخه نیول
دي. مارکیټو کې د بیرونی وادو تولیداتو مخاوني سو، او د دې ترڅنګ منګه فخر غذایی دلته د غیله پر خجا ګوزینده د مرغاری پروژه
ملاحظاته وی چې په دغه زور کورنۍ کې 300 هغه کورنۍ دي چې په ورستوي جګړو کې د کورنۍ غړي وجل شوی او یا ټپیان شوی او یا لخپل کورن څخه بي ځای شوی دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکی وړه 1200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1910 افغانۍ، یو د لینی منی بوجي ورځ 1300 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بندېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 40 پله، یو پاوند 88 افغانۍ او 40 پله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او یا پلا، او زر پاکستانی کلدار 4 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو د لوستلو ښه مرجع ده. اوس هم ورزو سرپل ته زموږ د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی چې په مزار کې دی د سرپل موضوعات هم تعقیبوي. همداشې برس د ټلیفون په کرخه دی. لکه څنګه چې پوهیږي په سرپل کې په میرزا اولنګ کلي یا دره کې د شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو جګړه وکړه. بالاخره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. هلته وروسته لسګونه عام خلک هم د طالبانو او داعش په لاس وژل شوي دي. 150 کورنۍ هم بیرغمل نیول شوې دي. افغان پوجانو دلته د دې سیمې د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دا چې په څه ډول باندې به مختزي حبیب زای صاحب راته تشریحات راکوي. مهرباني وکړئ.
سلام جان سمانه تیر اونۍ شان یو راز مثالونه باندې طالب سوال او امرنګ دایش درې کسانو حمله وکړه چې نتیجه کې مثالونه سیمه خپله کړه او وروسته له هغې دوی تقریبا 300 کورنۍ یرغمل ونیولې. چې تېره ورځ هم کابو 300 کورنۍ د قومي مشرانو او د دولت په منځګړیتوب دوی راخوشي شول او اوس هم په سیمه کې ځینې کورنۍ هلته برمته نیول شوي دي. تېره ورځ 209 شاهین قر اردو ماښام مهال و چې کومتیز واکمنې سیمې ته ور واستول دوی د توپچي او تیارې له لارې د اوله طریقه هلته عملیات ترسره کړل. دم ګړی هم د 209 شاهین قر اردو او سیمه کې د محلي پولیسو محلي پاسن کوونکي او ملي پولیس هلته حضور لري او هڅه کوي تر څو پرمختګ وکړي په ساحه کې. عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قر اردو نه ستلاجم ویان نه ستلاجم شي چې کومې خبرې مات وشي. د وړاندې درلو د دوی ویل چې تر دمه دوی بریالي روان دي او د دوی هغه سیمې چې هلته دوی پټانترینه جوړ کړي وو د حواله طریقه بمبار کړي دي او دم کړی هم سیمه کې کمانډو ځواکونه حضور لري تر څو دا ساحه تصفیه کړي. اندېښنې موجودې دي چې طالب سوال کوم کسان چې لا هم سره برمته نیول شوي دي هغوی ته زیان ورسوي او لا دوی ډېر کسان چې دې پېښې قرباني شوي وي او یا هم د طالب سوال لخوا وژل شوي دي دوی خپل کورنۍ تسلیم شوي تر څو جسدونه خاورو ته وسپارل شي. او په عین وخت کې د سرپل چارواکي د مرکزي دولت څخه غواړي تر څو لا نور هم کومکی ځواکونه سیمې ته راوستي. د دې سیمې د وضعیت د شروع لپاره تېره ورځ په ور باندې یو آیت له کابل څخه راغی چې هغوی اړ کورنۍ کسانو چې سلامه لیدلې وه په جګړه کې ټپیانو تقریبا 900 افغانۍ یو کوم کسانو چې د دوی د کورنۍ غړي وه 900 افغانۍ د کورنۍ په سر پیسې هم توضیح کړې. په دې حیات کې د ولسمشر سلاحکار د
بله حبیب زاده صاحب مننه ژوندۍ اوسې کورودان د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای او چې د سرپل د میرزا اولنګ درې د برتنیولو لپاره د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو د پیل په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. میرزا اولنګ دره د شنبې پر طالبانو ونیوله او اوس پکې 150 کورنۍ یرغمل نیول شوې دي. په دویمه نیمه کې د یو کلی زرغګونو راډیو ډراما ورپسې په دې اړه بحث لرو چې که زده کوونکي نجونې ښوونځي ته د تک په وخت کې زورول کیږي ټولنه له کوم برخلیک سره مخ کیږي. تاسو هم کولای شئ د خبرونې تر پیلیدو مو خپل نظرونه په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې راولېږئ. خبرونه یوسف زدران مختوړي او ورسره تورپیکه مومند میلمنه ده. اوس هم کندوز ته ورزو. په کندوز ښار کې مسګران وایي د دوی دغه لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی د مسي لوښو د صنعت د ورکېدو یوازینی لامل هیواد ته د بهرنیو لوښو راوارېدېدل بولي. همدارنګه هغوی وایي دوی اوس مهال مس له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او هغوی ته ډېر ګران تمامېږي. اجمل آریان له کندوز نه دغه رپورټ رالېږلی.
په کندوز ښار کې د مسي لوښو صنعت مخ په ورکېدو ده. په کندوز کې د تیرو کلونو په پرتله د مسي لوښو تولید کم شوی او د خرڅولو بازار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دی. د مسي لوښو صنعت د افغانستان یو له لرغوني صنعت څخه شمیرل کیږي. په دغه ښار کې د مسي لوښو جوړونکي وایي له کومه وخته چې ښیښي او په ځانګړې توګه پلاستیکي او ارمنیي لوښي بازار ته وړاندې شوي نو له کبله یې د مسي لوښو بازار پیکه شوی دی. د کندز ښار د مسګری په کوڅه کې مسګر یار محمد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په تیرو کلونو کې یوازې د کندز په مرکز کې څه باندې 15 د مسګری دوکانونه وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مانده کې فعلا نه جفه.
څو کلونه وړاندې دلته له 15 ډېر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی. همدارنګه دغه سند مخ پوره کېدو دی. دولت باید له موږ سره د اومه موادو په برخه کې مرسته وکړي چې موږ د مسګری دغه لرغونی سند وساتو او خلک هم ورڅخه ګټه واخلي. د نوموړي په وینا چې پخوا به په کورونو کې تر ډېره مسي لوښي لکه پتنوسونه، چای جوشونه، ګیلاسونه، جک، کاسه، سماوات، لگان، دیگونه، غوری او داس نور لوخی کاریدل. په ورته وخت کې د کندز ښار یو بل مسګر محمد الله هم وای لکه مو وخت چې بازار ته پلاستیکي او ارمنی لوخی له بهرنوی هیوادون راغلی، نو د مسی لوخو د تولید د کمیدو ترڅنګ د کارولو دود هم د ختمېدو په حال کې دی.
ای دوران بابا دیگه ما آدمی مسګری میکنیم بعد صاحب خوبت کارو براله هم مسد آدمی
دغه کسب مختلف پلار او نیکونه څخه پاتې دی. زموږ مسی تولیدات په ډیره کم اندازه په کندز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي او یو اندازه بیا بدخشان او تخار ولایتونو ته وړل کیږي. دغه مسګر زیاتوي چې مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو کې جوړیږي. د بیلګې په توګه د یوې چای جوشي وزن 2 کیلوګرامه ده چې قیمت یې 2000 افغانۍ ته رسیږي. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکي هم وایي چې اوس مهال مسی لوښي دومره څوک نه اخلي ځکه مسی لوښي د ښیښیي، ارمنیي او نکلي لوښو په پرتله ډېر ګران دي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي محمد عارف په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد عارف د کندز ولایت اوسیدونکی یم. هو مسګري دوکانونه شته خو ډېر کم. د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. ماشینای مالونه دکانو کې راوتی نو هغه په مناسبه بیه موږ اخو خریداري کوو.
د معلوماتو له مخې افغانستان په نړیواله کچه د مسو لوی کانونه لري، خو تر اوسه له هغو څخه د ګټې اخیستنې زمینه نه ده برابره شوې او مسګران اړ دي چې د خپل د اړتیا وړ مواد له نورو هیوادونو څخه وارد کړي. په همدې حال کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم په هیواد کې د آزاد بازار شتون د کورنیو تولیداتو د له منځه تلو اصلي لامل بولي چې زیاتره کورنۍ تولیدات د بهرنیو تولیداتو تر اغېزې لاندې راغلی. د یادونې وړ ده چې مسګرۍ د هیواد له لرغونو صنعتونو څخه ګڼل کیږي چې په پخوا وختونو کې د کور ټول د خوراک او څښاک لوښي او نور وسایل به د مسګرو په لاسونو جوړېدل او نه یوازې د هیواد دننه به د هغو د رانیولو مینهوال زیات وو، بلکې له هیواد څخه به بهر هم صادرېدل. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځوالو، نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشان یې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1400 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول. بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخیستل سول. د زیات لګښت لکبل د غرنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کاریده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، آدیشنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1840 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیسټ ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې او په همدې سره رسیدو د پروګرام نیمایي برخې ته. وروسته به یو کلیز راګونو راډیو ډرامه درته خبره شي او ورپسې به ژوندی بحث هم وي. تاسو کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ټلیفون شمېرې له موږ سره موږ ته زنګ ووهئ او د موضوع په اړه باندې خبرې راته وکړئ. اوس وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا دوام لري. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره شوې څېړنه ښیي چې د دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړل شوی دی، پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوی عکسونه نندارې ته وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هالی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه سي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان لواک لري کرایسي صدر اعظم نواز شریف پرون پر راولپنډي کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ستاري محکمې هغه پریکړه چې د ناسب سوي شتمنۍ په خاطر لدندې لري کړي، رائے ورکونکو ته یو سپکاوی دی. او د اسلامي دولت سختري ځډلې په یو ویډیو کې چې د 4 شنبه په ورځ خپره شو په تهران کې د نوې حمله غواښ کړي او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي چې د خپل هیواد پر ضد پاتون وکړي.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغه ګونه په ډراما کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی وو. کلی چې د کامیابۍ زیر راوړ، خواخی هاجره او خاوند یې جمیل ډیر خوشاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
تو ګوره ترور بیبی، خو د شورا په دفتر کې بیغام ناسته ده. ایس نوایی چې مونږ څه ته راغوښتیو؟
ای وا میرمنو حاضره، ته صبر میوه خواږه وي، لږ صبر وکړئ چې نورې ښځې هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبی، داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازې راغلې ده، نور یې نو بلامه ترمنځ کوه، مجلس دې پیل کړه.
یارا نفیسه دو خیاره بلا ده و اخلم. ترور بی بی بسم الله که چه سل کارو نلرو، انگور می هم سبق تزی، عوام یه پا کلینیک که وظیفه ده، ما شو ملور یه پا کور که پاتی کیگی.
یارا حجره استا پا انگور خودی سلا فری نوی، تکڑا مورده چه هم ما شوم ساتی هم درس وی او هم پا کلینیک که ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکي چې د خپلې میرمنې په قدر پیږي. ښه میرمنو، که راته غوږ شئ، نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واښځو غوږ شئ چې د ترور بیبي د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجرې ته چې له خبرې نه کوچ ونه باسې زړه دی نه صبرېږي. ښه دا ووایه چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم. د کلینیک ډاکټران او ګروپ یې کلي په کلي ګرځي، امیدوارو میرمنو او تیخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دیوی، د کلي تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسې، دا ډاکتران به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟
امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې ښه شو چې ټولو دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي. کومې میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې یې چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي. یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شیان پورته کوي.
آفرین، خوراک یې هم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال قرآن کې پیسې پی ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو پوهولم. له خیره چې انګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پې ونه کړم. ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پې خورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلی. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلی ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي. ملیې، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه د په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې. په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبه، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نوی نه راته اخیست.
هو ښه مې په یاد دي، د میز تخته دې په پښو راولویده. نږدې و چې خدای مکه لور دې پکې خوږ شي.
همداسې وه په خدای، بیا ما لیوانۍ نور هم میخونه پې وهل چې لږ کار به وکړي. لیوانۍ خود وې، په ځان یې ژه نه سوځېده، په مات میز دې وکې تویولې. خو د نام خدای میز داسې ځل او بل کوي چې د سړي سترګې برېښوي.
هغه یې هم د طیبې له برکته راته واخیست. زما د میز خبره یې په مجلس کې یاده کړه او د ادارې زړه راباندې وسوځېده.
وایي د ګلونو له برکته په اغزي هم باران ورېږي.
زما د سر دعاوې کوي، انشاءالله ټول کارونه به مو سم شي. مات میزونه او څوکۍ خو په ځای پرېږده، ماتې هیلې او ارمانونه به مو خدای ورغوي.
واه واه، نام خدای دوی زلخته، مبارک شه، له خیره کار د پیل که.
مننه فاطمه، په حاضری که می نومم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کینستم چې له کارونو سره بلده شم.
انشاءالله زر به بلده شي. په اخلاص به خپل کارونه کوي، وطن او خلکو ته به د خیر رسیږي.
چې ستاسو دعا بی را سره وي، همداسې به کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم عامر صاحب، زما نوم زرلخته دی.
ها ها، ډیر ښه، ستړی مشي، زوی دنده ده مبارک شه.
خیر یوسی عامر صاحب، ډیره مننه.
خدای دې کامیاب لره. فاطمی، زرلخته تکړه معلومیږي، په امتحان کې ډیر ښه ځوابونه ورکړي وو.
عامر صاحب، ماشاءالله زرلخته ډیره تکړه ده.
له کومه وخته چې زه په کلینیک وظیفه لرم، میرمنې په کارونو کې مخلصې دي. زرلخته به هم معلومه شي چې تکړه ده که نه.
امر صاحب ازم تر خپل وسه کوخ کوم که په کارونو کې تکړه نه وم بیا به فاطمه مر نه خفه کیږي وای بچ دا څنګه خورل نه میده
نه نه فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري که څنګه فاطمی
ام دا سده امر صاحب
خو فاطمی زله تا هم ډیر مننه کوم ډیر لوی خدمت کړی دی
امر صاحب د څه خدمت
خو تاسو مونږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوال سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي
مننه امر صاحب زما ډیر ارمان و چې کلیوالو میرمنو ته ډاکتران ښې مشورې ورکړي ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه
ډیره ښه وه دا یو ابتکار و چې زموږ ورته هیڅ پام نه و اوس په کلینیک کې ستا او د نسل نمونه د ټولو په ژبو دي
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو
فاطمه جانې دا کامیابی خود مبارک شه
عزتمنه اوسې زرلښتې د صحیح ګروپ په جوړولو کې راسره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه
تاسو په خپله تکړه یاست ښه نو مهمه خبره دا ده چې زرلښته باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه معموله ده
خویلی چه تا گوری درسته چه ورشو
خود نمخ که شفر زانه
اوف چه دسته ده نو درسته چه بیرت سنف تلاری شو
نه نه فر زانه زانه اول زمخ که گیریم درا بسی رازه
سمه ده خو گورا خبری با ماول تکوی
نه نو چالاکی ما کوا همه مخ که کوا اوام خبری را بندی کوی
اوف خو ما کوایی لگولی زانه دی نیسم خوز خبری نشم کولای شرمیگم
وانجلی کانو و دالی زور کسی کوایی حالا شابا زد زستم فوتا لاری سنگ
مبلا ماوانی سابی سر کار لرو
رازه مهربانی وکی
ماوانی سابی اجازه ده
رازه رازه هیلی جانه فرزانه دام رازه ولی بلاره
آقا ماوانی سابی
خیریت خوبه بی ولی دستی برخطای چه سر خوبه مجنگ نگی کرای
خویلی ورده وای چی نه طول خبر ورده وکا
نه ته ورده وکا
وانجونو ما تا ما اندیخ نرا واچه بلا هر یوی چی وای اصلا خبره وکی
آقا سمی ویلی ماوانی سابی یو چو علکان دی هر او رازمو زوروی
فرزانه خواهی بخی زموگ زرون المکتب نطور کردی دی
دا شکایت یو چو نورون جنوم کهو خواه چو وای دا سوایی چی مکتب دا مزی
نه رقم خبری را تکوی کلا مو پا جامو خبری کوی کلا وای تاثر اگو سخه نخ کاری
کلا وای شی بیادی پتر نمروش درولی کلا مخی دواره باری تیگی را گردوی او کلا وای جستر کدی
پوشفم دا بعد ورسی مام دیری لیدی لیدی دا وای چه دا علی کانز موگ دخپل مکتب دی
زینی دا مکتب دی او زینه اینا پیشن دویا لکندی
کمیل آلا تا ده خبر او کم بیخی مامی مکتب تا بری نگدی
او مامی مورتا اویل چی زنور مکتب تا نزم مور می اویل چی ده خبر دی مکتب ما و نیتا وکا
بس که شابس بس که نه نه مکتب تا برازه ای تعلیم ستاسو حق دی
نو چهار او رز موالکان زوروی مکتب بخم خیره نباتی سی
بس که شباز بس که تاسو نور مجاره ده صبر ده خبر از لیداری سر شریکه هم که خدای کول یا بخل عرب ارتو سنجه هم
د سدی رادیو درنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 202مه برخه واوریده خو وړاندې په خبرونه کې مو د ډرامې اړوند یو موضوع ته ز یوسف زدران هرکلی کوم ستړي مشي په ډراما کې مو اوریدل چې د خونځي انجنونو خپل مدیر ته لغوه لکانو شکایت کوي چې د مکتب په لار کې زوروي د زکوونکو انجنونو ازارول او په ټوله کې ازار وضعیت زمونږ په ټوله نه څه بده پایلې لرل شي په همدې اړه وړاندې په خبرونه کې لوتور پیکې مومن سره غږی غواغلی مومن د ادبي او ټولنیز بهیر غړی او د پهنه په وزارت کې د نجونو د تعلیماتو رئیس ده. تاسې درنه اوریدونکي هم په دې اړه خپل د سترګو لیدلی حال او پیغام له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تخنیکي همکار مو عبیدالله عبید ستاسو اړیکې زموږ سره وصلوي چې تاسو ته نیکې هیلې وړاندې کوي. اغلی مومن هم زموږ سره په خپرونه کې د ستړي مشي خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی.
مننه ټولنه لومړی ستاسو د ادارو چلوونکو ته ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه خیر اوسې چې زموږ بلنه مو منلې او په خپرونه کې راسره یې. که څه هم وخت کمې خو مهم پیغامونه به له تاسو لرو. اما په پیل کې که په همدې اړه راته ووایي، کله چې د ښوونځي نجونه ځورول کېږي چا ته باید شکایت وړاندې کړي، خپل مور پلار خبر کړي، د ښوونځي اداره خبره کړي، بالاخره څنګه وکړي؟
ډېره خوشحاله یم چې یو ډېرې مهمې موضوع یعنی یو ټولنیزه ستونزه ده او تاسو دا نن راخستې ده او په دې موضوع باید یعنی ډېر زیات تجربه سوشي. همیشه دا شي ځکه دا یوه ډېره لویه ستونزه زموږ په ټولنه کې جوړه شوې ده. نن سبا موږ چې ګورو زیاتره خپله زه چې په هغه ریاست کې کار کوم، هغه زموږ د زده کوونکو یعنی نجونه چې مکتب نه پاتې کېږي او د تعلیم نه یو خنډ لوی امدا ده چې دی ډېره زیاته په پراخه توګه د کور نه تر مکتبه پورې په لار کې ځورول کېږي او د دې تعلیم د خنډ سبب ګرځي.
یعنی لاندې عمله ډېرې زده کړې پرېږدي،
یعنی ډېر زیاتې پرېږدي، خصوصا هغه نجونه چې د بلوغ سن کې دي یا د لویوالي سن کې دي، پس د اووم سن نه پس د شپږم ټولګي نه په ابتدایي دوره کې دا مشکل کم دی، دا ستونزه کمه ده. مګم کله چې نجونه غټېږي او هغه دغه سن ته رسېږي نو په دې کې دا ستونزه ډېره لیدل شوې ده. زیاتره کورنۍ راغلي دي، نجونو ته ستونزې پیدا شوې، تعلیم نیمګړی پرېښی، کور ناستې دي.
داسې اعداد ارقام هم لري چې څومره د زده کړو پاتې کېږي؟
تقریبا دا شمېره او تاسو کړو چې نجونه چې مکتب لري شوې دي، تعلیم نیمګړی پرېښی دی، اندېښنې ور شمېره ده. مونږ هغه پروس کال شمېرې په اساس باندې زموږ شمولیت نجونو یعنی ګډون په پوهنه کې تقریبا که 50 نجونه یو ټولګي ته راځي نو تر دغه دورې پورې چې شپږم صنف ته دا تر 30 رسیږي او بلاخره چې 12 نه فارغيږي نو دا د نجونو مشارکت لا تر لس شاګردانو فراغت
ورکوي. چې دوی له دې ستون سره مخ کیږي په لومړی قدم کې چا ته خی چې اقدام وکړي، دوی باید چا ته شکایت وکړي؟
په لومړي قدم کې خو په رسمي توګه ډېر ښه دی چې په ښوونځي کې اول خپل ښوونکي ته د صنف نگرانې ته موضوع وړاندې کړي، ځکه هغه ټولو نږدې ده شاګردانو ته، او پس لغې به د غېد طریقه د نگران طریقه تعقیب شي د موضوع چې د مدیرې پورې د مکتب او هغه مسولینو پورې اته امنیتي بعض مکاتب چې هلته شاوخوا کې امنیتي پوستې دي او د پولیسو لخوا حمایه کېږي باید دوی ته د هغه ګورې سي او دای پاتې نه شي، ځکه که چېرته مستقیما زیاتره د کورنۍ سره د تماس ونیسي او دا ستونزه په کورنۍ کې یاده کړي، زموږ کورنۍ په دې دغه نه دي توانمند نه دي چې کورنۍ خپله یو اقدام وکړي، او زیاتره چې کورنۍ سره دا موضوع شریکه شوې ده منفي اغېزې درلودلې دي، ځکه زیاتره فشار پونجونو به تر غلای دي، مثلا که ورور ته مور ته یا پلار ته ویل دي ټول ته ویل چې ته پات په درس په کور کې او ته خوند ته مزه، ځکه دا یو زموږ استاد خو یو دودیزه ټولنه ده او په دې ټولنه کې تاسو ګوري چې یو عمل یو موضوع نجونه په کور کې شریکي خمه شورو ته نور کول کی، زیاتره هغه خپل مدجلې ملامت غني یا ورته وایي چې ته په لار سره نه یا به تا خپل دغه مراد ته، زیاتره موږ دا لیدل دي، زیاتره دې دغه ګرځي چې ملامت هم دجلې کی او نور بکور کې اندر سمزه
د یو کور پرول نه کا د یو کلی یا د څو کورونو پرول باندې خبر وشو، تاسو د خلکو سره خبرې کړي دي چې هغه اقدام وکړي حتی د غلوکانو مخونی سی او یو نور
او طبعا دا ستونزې تقریبا ډېر وخت کېږي، ته ازیت او ازار په دری کې ته ازیت او ازار خیابانی و یو مونږ تاسو ته چې په لارو کې د نجونو زورول او زه خپل ما تقریبا 15 لسو مدیریت کړی او دغه ستونزې سره زه هم مخه او ما په هر سهار چې بز د فایل په سر د نجونو سره ما خبره درلودلې او ما دا موضوع یاد ولا ورته ویل به مې چې دا مشکل شته او نجونو په خپل د شکایت کول لږ ونه وخت راتلی، مثلا بل به چې مونږ به خپل بلال راغلی په غلا چې مونږ راځو لاندې لار دالته مونږ تعلقان په لار دریږي، مثلا زمونږ یعنی امنیت خوندې نه دی، زمونږ راتلای نه شو خوندې ته په بلال راځو، یا زیاتره مثلا کورانی یو غړی بوسره ته مثلا ورور سره براتو خو خوند وای رسول
دی هم لار و چې
دا هو دا هم یو لار د زمونږ په نظر کچېره په ګروپی ډول باندې جونګه خوندې ته دي، یا د کورنۍ لخوا یا د مکتب د ادارې لخوا مثلا دغه خدماتي کارمندان مونږ لرو. کېږي چې د یو کلي نه کنجونه په ګډه راځي، لس نفره پنځلس نفره شاګردان یو ګروپ سره، یو نفر یوه ښځینه یا یو د مکتب خدماتي کارکونکو سره ولاړ شي ولاړ شي، ځکه چې د تعلیم د خن
مننه. اوریدونکو ته هم شمېرې وایو: 0992235340 0922255. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمېرې دي چې ځینې پیغامونه مو اخیستلی شو، ځکه چې د خبرونې وخت کمی، خو مونږ ته ځینو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې لارې غږیز پیغامونه پرېښي. لومړی هغه اورو.
ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاري سر پښتون یم، سوداګر یم. کار زما نظر په دې باره کښې دا دی، دا چې نجونې د مکتب پر لارې، په مکتب کښې پر لارې باندې د هلکانو د یو نوه پایشه ځوانانو د خوا زور ورکېږي، او سر په خامه کښې هم دا ذکر شوه. زما په نظر دا پر د نجونو پر درس باندې ډېر اثر ګزاره دی، او ډېر تاثیر ګزاره دی. د نجونې د درسه پرېږدي.
نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی دا وخت له غزني نه پیغام پرېږدم. له بده مرغه که د مېرمنو ازارول او ورته په سپکه سترګه کتل د هلکانو لخوا ادامه پیدا کړي او مخه یې نه ونیول شي، نو کورنۍ او ټولنې ته به یې ضرر او خطر دایي چې هېڅ پلار او ورور به نه وغواړي چې خپله لور یا خور مکتب ته ولېږي. نو دا بد او غیر قانوني کار ده، باید ځان ځینې وژغورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او مینه ډالۍ کوم. کله چې موږ هم د دې ستونزې سره مخامخ وځي، ماشومان زنانه او نور چې مکتب ته ځي او ډېر خلک پرې ځورول کېږي، باید له ټولو ورونو څخه که هغه ماشومان غټان واړه هیله کوو چې داسې کار نه لاس وهه په مخامخه.
د ډرامې په باره کې باید ووایو، په اسلام کې د تعلیم په برخه کې نارینه او ښځینه چې کوم شجابي حقوق لري، متاسفانه دیموکراسي قانون کې نشته. نو ځکه ښځه هر چېرته زورول کېږي او تهدیدېږي. دا مې پیغام و. السلام.
خوس ولایت اسماعیلخېلو ولسوالۍ څخه مو پیغام خو دغه دی که چېرته نجونې ښوونځی ته ونستول شي، نو ټولنه به ډېرو بدبختیو سره مخامخ شي، ځکه چې جون هم د ټولنې نیمایي نفوس جوړوي. بل مونږ او ستاسو ټولنه ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. مونږ او تاسو باید ټولنه ته، خپلې ټولنې ته په تعلیم او تربیت سره پرمختګ ورکړو، او مونږ او تاسو باید نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړو ترڅو دوی هم تعلیم وکړي.
نام رحمت الله را د دالان ولایت د دندغورې ولسوالۍ نه تاسو سره غږېږم. په دې کې چې رئیس ښځې څو مکتب ته نه پرېږدي، اوس یوه نجلۍ ده پروس کال مکتب کښې اچول، دا هم چې دی ټول خلک ملنډې کوي. د مونږ معلم ما به داسې مه کوي. زه ما معلم سره خبرې کړې دي، کوشش کوم چې خپله خور مکتب ته واچوم، خو ټول خلک راپورې خاندي وه ټول دومره کوشش کوي.
السلام علیکم. خالد نظری ما د جلال آباد څخه د ټولو ورونو نه مې دغه هیله ده چې دا کومې جنکۍ نه چې په لاره کښې دوی په عذاب وي، باید دوی په عذاب نه کړي، ځکه چې ټولنې ته لوی تاوان دی. همدغه جنکۍ دي چې زمونږ او ستاسو میندې ته دا وي، که چېرې دا ډاکترارې وي زمونږ او ستاسو میندې به سړیانو ته ځي، او دا خورګانو نه او جنکیانو نه مې هم دغه هیله ده چې خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي، هلکانو ته وخت ور نه کړي، او په خپله لار باندې مکتب ته لاړ شي. خدای په امان.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې خپلې هیلې، پیغامونه او د سترګو لیدلی حال مو له موږ سره شریک کړ. کولی شئ لا د سترګو لیدلی حال لکه د بغلان نه زموږ یو اوریدونکي له موږ سره شریک کړی و. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته پرېږدئ. اغلې عموماً ځینو اوریدونکو داسې یو اندېښنه لرله چې کله نجونې هم یو ډول دخیلې دي، څه ډول استفاده فکر کوي چې دوی هم ملامتې ګڼئ یوه برخه کې؟
ډیر کم هغه ما دلدل خپل دلدل سترګو حال چدی یعنی انجونه زیاتره کوشش کوي لکه مس هیلی چالکان لري انجونه مالکان لري انجونه هم د هیلی لري چې پراتون کې یو ښه خون کې شي یو ښه ډاکټر شي او د کور د اقتصاد سره مرسته وکي او علي تحصیلات کې نو د په خاطر هغه ډیر زیات کوشش کوي خپل پدې پویږي چې دا ډیر یو یعنی انجونه ته ډیر یو سخت د ستودمن ده چې دا خپل تحصیلات سره ورسوي او دا کوشش کوي چې په هر توګه کېږي اغه خپل اجاب مراد کی اغه خپل اخلاق او دغه ډیر خو ساتي چې زکه همیشه د غوخل شوې ده او دا په دې دریږي چې اتمن لک سخن پیدا شونې زما دغه تقریبا نیمګړی پاتې نو دې په خاطر زیاتره کوشش کوي چې دغه ته موجه نشي اند زمينه مساید نشي چې دا مثلا خپل یو حرکت وکړي چې کورنۍ په دې بې باور شي یا کورنۍ دې د زکرو خند ګرځي نو دا زیاتره احتیاط کوي زکه دا راتنه کې دا ملي دي او غواړي چې ټولنې په
لوړ کې سوالکان زوانان
زیاتره الکان سمو قصر غنم چې دغه یو خو دغه سند زواني سند الکان زیاتره دا په یو مسخره او په یو ساتري د غني فکر کې چې دا به یو عادي مسله چې په یو جلې خبره پرزه زي مثلا موږ تاسو له پرزه وایو یو خبر ورته کوي اما فکر نه کوي چې دا ډېر ناګواره واقع لري او دا د
راتلون کې
په ژوند کې د غي په اقتصاد د غي په ژوند د غي په راتلون کې باندې هغه څه چې هغه هدف او هغه چې هغه مخ ته ورسیږي اته نیمکره پات کې نیمګړي پات کېږي او اته دا ګرځي چې انجونه په خپل ځان باندې دردمن نه وسی دا په خپل اته په کور کې نه مثلا هغه به ودیږي مخکې د وخت نه خپل هغه ټول تر ځان تاخر پورې د تاثیرات او د منفي دغه غیزې کوي د لري په ځوان باندې
بلې کله چې لدا ستون سره مخ د ټولنه تاسو مو ویلې په دې برخه کې په ځوانانو باندې وسته زغ چوي کڅو مې وډول اشاره مورته کړل لدې و راخو دوی به څه ډول احساس ولري کله چې لدا سي عمل سره مخ کې
او طبعا دغه ټولنه ملکه ګر ټولنه د همدغه یو هيله یو ځوان لدی او پیر لیم لدی چې راتلونکي ځوان کې یو مسلک خوښ کی او رښتو کې یو ځوان کې لاسراونه ولري او یو خدمت بیلګه وګرځي خپل ټولن ته نو هغه د خپل ځان په نیو جلې په ځای په احساس کې کده یو جزو وسمه ما ته څه وخت وګرځي څه وسونه نارامه ځوان کې ته کې زیاتره ننجوري جرزي په خوانځي کې هغه درس خپل نشي سي اخستل ځکه د روح نارامه وي همیشه دا ورته فکر کوي چې کوم بیا زم د مکتب په لار کې بیا ځور کې مګر د دې نه مې څوک خبر شي شاید ما دې زکرو خندو ګرځي نو دا خپل یو تشويش یو روحي یو تکلیف واغې ته پیدا کیږي او زیاتره د سبایسم شوې دي چې زیاتره شخړې مان سره غلي دي په کورنوي کې جنجال نو پک شوې دي په محل کې
په ځای کې پښتنه وکړم تاسو د جنې ژوند ته اشاره وکړه چې دا غي ژوند ممکن له خطر سره مخ شي او یا ژوند دي خراب شي پراتلونکي کې په ټوله کې لدی راخه کله چې دوی تعلیم ته نه پریخدل کې پوړاندې خندونه ایجادېږي ټولنه لکه مستون سره مخ کې دی شي
طبعا ما مخکې مې اشاره وکړه چې موږ د دې ټولنه ده او په دې ټولنه کې کله خبره مې دا یعنی ځوان ته هم دی یو مشکلات جدي کې ځوان ترمنځ رقابت پیدا کیږي زیاتره د دې جلې کې ورونه مثلا د غلط تک دي زورولي خو کله د ټول خلک پیژندل کیږي چې څا د خو مثلا د زورول شوی دی یا څا د سویل دي هغه زی سره جنجال جوړیږي شخړې جوړیږي دښمنګان پیدا کیږي پراتلونکي کې موږ وسم ګورو زیاتره الکان ځوانان مثلا اته دبی نه تلی دي سره وجلی کړی دي سره وهلی کړی دي او دا دښمنی دوامدار شوی
دا ټولنه به سواد
پات ټولنه او زیاتره اصلي عمل خو دا دی چې ټولنه د سواد کچه ټیټه ده د ټولنه د اغایي کچه ټیټه ده په پرمختل ټولنه کې په نور ودونه کې دا موضوع بالکل حل ده ځکه هغه څوک چې زی په چا په چا کار نشته په کار لباس کې چیزی په دغه کې چیزی دا کامل ازادي خلک لري خصوصا جونې شاګردان اول خو غوړي امکانات ترانسپورټیشن لري امکانات وسایل لري چې په خوندل شي متاسفانه زموږ غونډه په دشت او په لار او په پیاده ځای نه ځي کنه زیاتره خپل منظم یو ترانسپورټیشن لري یو منظم سیستم لري متاسفانه دا په رستاپات ټولونو او هغه ټولونو کې چلته دي په هنه په هغه کچه دي چې دغه ستونزې زیاته تستلګو کیږي او داستون پکې پیدا کیږي
د مونږ د غن اوردونکو پیغامونه واوریدل د خبرونه ممکن ډیر استاس شاګردان انجنیر واوري هغه باندې به د غک سیوی په دې برخه کې څه ډول مقاومت باید وکړي
زیاتره یعنی دا مخه په ډرامه کې ما دغه ویل چې داستون زپمګم تیر شوی، یعنی موږ خپل هم چې فکر کوو داستون زپمګم تیر شوی، مګم مبارزه دا چې انجونه وایي خپل جوړه د لاسورنګي او د ته دوره پروا پیونه کې زیاتره انجونه شته چې خبره واوري دی زوري ګوډي راغدان ته لوی فکر کوي، دا فکر وکړي چې یو وادي موصله دا یو دغه عادت، یعنی دا کوم فرهنګ دود موږ د ټولنې صرف یو نه منل شوی یو بد عادت دی، د بد په مقابل کې انسان مبارزه کوي او خپل مقاومت باید لاس ورنکي او ته ودرېږي، مثلا که ورته څوک یو خبره کوي دا په مقابل کې یو تکړه یو کلک مغا خو ماتونکي جواب ورکړي او ورته وایي اول خو خپله باید دا ووایي، که نه کېږي بیا لکه مخکې چې د ښوونکي د لارې او زیاتره کوشش وشي د پوهنې د خوا د وزارت معرفه چې هغه دلسوز او مهربانه استادان مدیران په ښوونځیو کې وي، زیاتره ښځینه وي مثلا چې د نجونو یو غږ واوري او نجونه وشي کولی چې هغه خپل د زړه راز ورته شریک کړي، زیاتره ښوونځي کې لیدل شوي دي چې مثلا مدیر د لیسې نارینه دی، یو وخت چې هغه کله چې نجلۍ ځي هغې ته هغه خپل فریاد وړاندې کوي چې ما ته حتی اس ویلی نه شي، ځکه د یو نارینه نه بل نارینه ته شکایت څنګه وکړي، نو حتی دا پاتې کېږي دا ستونزه دی. په دې خاطر زیاتره پوهنې وزارت هم غواړي چې په لیسو کې د نجونو په لیسو کې ښځینه کارکوونکي وګوماري، ښځینه مدیران واوسي چې دا نجونه په ازاده ډول شي کولی خپل ستونزه ورسره شریکې کړي او د ستونزې د حل لاره ورته پیدا کړي.
ټولنیزه ستونزه ده، په ټوله کې تاسو لږ ډېر اقدامات ورته کړي، ځکه تاسو په راس کې دا ستونزه ښه ورسره آشنایي لرې، اقدامات شوي دي کافي؟
مو مخکې ما ویل اقدامات په دې چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي، مدیران په ښوونځیو کې طبعا مدیران باید په حتی د معرف په ولایتو کې باید مسؤولین داسې چې نارینه دي په څنګ کې باید ښځینه هم اوسي چې دا د نجونو ستونزه تر هغې ورسېږي او هغې د حل لارې پیدا کړي، او په څنګ کې پولیسو ته هم یوه لویه دنده ده، باید پوستې ایجاد شي په هغه ځای کې چې دي، ځکه دا یو ټولنې ستونزه ده، پولیس د ټولنې خدمتګار دی او خصوصا بیا زیات مشکل دغه دا دی که په پولیسو کې موږ ښځینه پولیس ولرو او هغې وشي کولی چې دغه ستونزه کې موږ سره کومک
وکړي. پای ته رسېدلی درنو اوردونکو، د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د نجونو د تعلیماتو رئیسه اغلې تورپیکې مومن زموږ سره مېلمانه وه. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، تاسو په پاک خدای سپارم، د خدای پام.